شپږ بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. ټاکل شوې چې نن د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانستل شي. دغه دروازه چې لوی میاشتې بندېدو وروسته د چهارشنبې په ورځ یوازې د بارونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت د غړي مخلص احمد په وینا به نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. پاکستان دغه لاره د فبروري میاشتې په 28مه ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو لخوا د وی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تړلې وه. د دې لارې بندېدو پر دې سربېره چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې راولاړې کړې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مسؤلینو په خبره د دواړو خواوو سوداګرو ته یې د میلیونونو ډالرو زیان رسولی دی. کاناډا له خپلو خلکو غوښتي دي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کاناډا حکومت آنلاین خبره کړې ده، پکې راغلي دي چې د بې ثباته امنیتي وضعیت، ترورستي بریدونو، روانو وسلوالو شخړو، اختطاف په خپل سر نیولو او د واکمنو چارواکو له لورې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله افغانستان ته له هر ډول سفر څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې هغو کاناډایي اتباعو ته چې په افغانستان کې د سپارښتنه شوې ده چې احتیاط وکړي او خوندي ځایونو ته ځانونه وباسي. وروسته تر دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل ونیو، کاناډا په دغه ښار کې خپل سفارت بند کړ. د کاناډا حکومت د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته وخت په وخت د افغانستان د سفر په اړه دغه ډول خبردار یعنی خپل اتباعو ته په رسمي پاڼو کې ورکوي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په بلخ ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت لمخې د تعزیری سزاګانو د عمل کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون په خپل ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د بلخ ولایت د نهرشایي ولسوالۍ د ابتدایي محکمه د پریکړې لمخې د پنځشنبې په ورځ دوه کسان په عام محضر کې د بهرنیو الکولي مشروباتو د قاچاق په جرم هر یو په 9-9 تورو ووهل شول. په بیان کې ویل شوي چې د پریکړې لمخې چې ستره محکمه هم تایید کړي، هر مجرم ته د یو کال او څلور میاشتې تنفیزي قید سزا ورکړل شوې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شریعت له مخې د دا ډول تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو ټینګار کړی، د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافعې ډلې دا ډول سزاګانې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې بولي او وایي چې انساني کرامت تر پښو لاندې کوي. د اروپای ټولنې په هیوادونو کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې د لومړي ځل لپاره د پناه غوښتنې کړې له 2000 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره کم شوی دی. د دې ټولنې د احصایې د دفتر یوروسټات د نویو شمیرو له مخې چې پرون یې خبرې کړې، د دغو پناه غوښتونکو شمیر 13% کم شوی دی. تیر 2023 کال د هغو کسانو شمیر 912,000 ښودل شوی چې د اروپای ټولنې په 28 غړو هیوادو کې د لومړي ځل لپاره پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي. حال دا چې وړم 2023 کال شمیر له 1,000,000 کسانو اوښتی و. د راپور له مخې سوریایان بیا هم د ټولو پناه غوښتونکو لویه برخه یعنی 14% جوړوي او تر دې وروسته د افغانستان او وینزویلا وګړي هر یو د 8% په لرلو سره دوهمه لویه ډله جوړوي. ویل شوي چې د ټولو پناه غوښتونکو څخه باندې 3/4 برخه جرمني، اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې ثبت شوي او څه کم 4% هم له 18 کلونو کم عمر ماشومان شودل شوي دي. جرمنی د پنځشنبې په ورځ په سوریه کې خپل سفارت بیا پرانیست او په دمشق کې له نوي مشرتابه سره رسمي ډیپلوماټیک اړیکې ټینګ کړل. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د بیا رغونې په برخه کې له جدي بشري او امنیتي ستونزو سره مخامخ ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالیانا بایربوک په دمشق کې په یو خبری کانفرنس کې وویل: زه دلته سوریه ته په شاوخوا لسو اونیو کې د دوهم ځل لپاره د دې لپاره راغلی یم چې دا هیواد او راتلونکي د چړې له تیغ سره مخامخ ده. هغې زیاته کړه: موږ وړاندوینه نه شو کولی چې په څو میاشتو یا شایي څو اونیو کې به څه پیښ شي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې میرمن بایربوک د سوریې وضعیت ته په اشاره زیاته کړه چې دلته د اړینو وسایلو په ځانګړې توګه د انرژي تاسیساتو کمښت او جرمني غواړي چې د سوریې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه د برېښنا کوټونو د عصري کولو په برخه کې جرمني په تیرې یوه لسیزه کې چې له سوریې څخه د خلکو د وتلو پراخ بهیر پیل شوی، د سوریې 1,000,000 کډوالو قربانه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو د نجونو برخلیک نه دی معلوم. وړاندې په خبرونه کې د یو شمېر نجونو څرګندونې لرو. کابل ته د امریکا د پلاوی سفر څارو. په دې خبرونه کې د چاپیریال ساتنې د یو متخصص ولی مدقق څرګندونې لرو.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډېر زیات سوي دي.
او په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
لبامی بل خراپا چا، لبامی بل خراپا چا، د نورو
د نوروز پاړه په پریخ پرونه کې په تفصیل واوري چې ورځې په افغانستان کې یو ډول نامعلوم ده. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې 1440م تعلیمي کال لښپژم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل شوی. د 1400م هجری لمریز کال په دوبی کې په افغانستان کې وخت لرسېدو وروسته طالبانو د نجونو پر مخ منځني شونځي او لیسې وتړلې، او یو څه وخت وروسته نجونو له پانتونیسټه کو هم راوګرځولې. د زده کړو له بهیر څخه لښپژم ټولګي څخه د پورته نجونو د بیا پاتېدو په وړاندې یو شمېر لورو بیا خبرګونونه څرګند کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو چارواکو پرون پنځشنبه د مارچ په شلمه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پرانیست، خو بیا هم دوی د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي او لیسې د نجونو پر مخ تړلې وساتلې. یو شمېر ښځینه زده کوونکې وایي چې دوی هیله درلوده چې د 1440م تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي بیرته د دوی پر مخ پرانیستل شي، خو داسې ونه شول. مهر ما صافی ولې د غوز د کوونکو څخه ده دا وای
یکی از ارزویم که د سال 1404 یعنی سال نو بود
په 1404م کال کې زما یو هیله دا و چې د خونځي او دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي، او موږ به وکول شو چې خونځي ته لاړ شو او زده کړه وکړو. خو د خونځي او دروازې لا هم زموږ پر مخ تړلې دي، او زه ډېر خوشاله یم چې خپل دې هیله ته ورسیدم. مهرما ازادي راډیو ته وویل چې کله په 1400م کال کې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، هغه په 15م ټولګي کې و او یوازې د یو کال لپاره وتوانېده چې ښوونځي ته لاړه شي. هغه زیاته کړه که ښوونځي ته لتلو نه وای منع شوی نو اوس به په 9م ټولګي کې وای. له بلې خوا په افغانستان کې یوه ښځینه ښوونکې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه وایي چې هغې هم تمه درلوده چې ښوونځي به یې د زده کوونکو پر مخ بیا پرانیستل شي.
سمیدوری های ما برای باز شدن مکاتب دختران
زیاد مقدن جنو در خونزیو در بیا پرانیستلو لپر الوری هیلی در لوده ترسون جنو وکاولی شیخ پلیز دقل یو تاریم تا دوام مرکری، خو نه وازی در چه در خونزیو در وازی در جنو پر مخترانی نیستر شوی پر حلکانو هم محدودیتون او شرایط وازه شول. لکه در لومی تولگی چه خطر نه هم تولگی پوری ناری نزدک اون که باید نیلی رنگ جامو و سپین خواله، او لسم چه خطر دو لسم تولگی پوری پس سپین کمیسه و پرتوک او سپین پکلی که خونزی تراشی دی کار دزدک اون که پر مورال خورا منفی اغیزه کړي، او اکثر یې زړه نه کوي چې خونزی ترلاړ شي.
په ورته وخت کې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر پرون پنځشنبه په خپل ایکس شبکې یا مخکینی ټویټر کې لیکلي چې طالبانو په کابل کې د تعلیمي کال د پیل په مناسبت مراسم ترسره کړل، خو بیا هم ښځو او نجونو پکې ګډون نه درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې ډېر خواشینې په دې ده چې په افغانستان کې ښځې د دوی د جنسیت پر بنسټ له ښوونځي او پوهنتون څخه منع دي، او دا جنسیتي اپارټاید یا توپیر پالنه ده. طالب چارواکو د نوي تعلیمي کال په مراسمو کې د نجونو د زده کړې هیڅ یادونه ونه کړه. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په تعلیمي نصاب کې د بدلون په اړه د خپلې وینا په یوه برخه کې وویل چې هغه مواد چې د افغانی ټولنې له مذهب او دودونو سره په ټکر کې وي لری کیږي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې د اسلامي قانون سره سم د نجونو د زده کړې لپاره د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په پلان کار روان دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو له زندان څخه د یو امریکایي د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. زلمی خلیلزاد چې د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي ادم بویلر سره پرون کابل ته په یو سفر تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې ولیکل نن ورځ یوه ښه ورځ ده. موږ بریالي شو چې یو امریکایی جورج ګلزمان په کابل کې له دوه کلن بند وروسته خوشي کړو. زلمی خلیلزاد زیاته کړي چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او امریکایي ولسته د ښه نیت په توګه د ګلزمان له خوشي کېدو سره موافقه کړې ده. خلیلزاد زیاته کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندیان دي، او دی لیکي دا زما لپاره ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه یم. د دغه امریکایي د خوشي کېدو خبر د طالبانو ویاند هم تایید کړی ده. حمدالله فطرت د طالبانو مرستیال ویند پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ولیکل چې د ښه نیت په توګه دا هڅه دوی کړې ده او دا کسه آزاد کړی دی. د پنځنبه پورس د یرغمل شویو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ادم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د یو پلاوي سره په یو داسې سفر چې مخکې پاره سنو وویل شوی کابل ته ورسېدل. د طالبانو تر واک لاندې کابل ته د امریکایي هیات لومړی رسمي سفر دا د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې دی چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان ایستلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دی پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د اعلامیه له مخې په دې ناسته کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو، د بندیانو په خلاصون او په امریکا کې افغانانو ته د کنسولي خدماتو د وړاندې کولو په اړه هم خبرې شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د اوکرين ولسمشر وایي چې راتلونکي اونۍ به یو پلاوی سعودي عربستان ته واستوي چې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. ولودمیر زلنسکي دا خبره د پنځشنبه په ورځ یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې نوموړي د چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره په اوکرين کې د لنډمهاله اوربند پر موضوع خبرې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روسیا او اوکراین یو د بل د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی دی، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي راتلونکي اونۍ به یو پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولیږي. په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په دې لویه وچه کې تر ټولو لوی هغه بلل کېږي، په دې وروستیو کې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې هم تیزې شوې دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې زلنسکي وویل زنه غواړم د هغه څه په اړه چې اړخونه به پرې موافقه وکړي مختلف درک ولرم. نوموړي زیاته کړه چې پلاوی باید د روسي ان چارواکو له یوې ډلې سره چې د مارچ په 14 به په سعودي عربستان کې وي مخامخ خبرې ونکړي. زلنسکي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 یوه ورځ وروسته له هغې په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هغه دیش ورځني اوربند په اړه خبرې وکړې چې امریکا وړاندیز کړی او اوکراین له مخکې پرې سلا کړې وه، خو پوتین او ترامپ د جګړې د درولو په اړه یوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلل. د هغې جګړې چې څلورم کال ته داخله شوې ده. له ترامپ سره په خبرو کې پوتین منلی و چې د اوکراین د انرژي او پر نورو ملکي تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د اوکراین ولسمشر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې روسیه پر اوکراین بریدونه نه دي درولي او هر ورځ او هر شپه نږدې په سلګونو بریدونه کوي چې پکې له بې پیلوټ الوتکو او توغندیو څخه کار اخلي. هغه زیاته کړه چې په دغو بریدونو سره روسیه د سولې په اړه نړۍ ته خپل اصلي مخ ښیي. د اوکراین پوز پرون پنځشنبه وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یې تیره شپه د روسیې له 101 او یا بې پیلوټ الوتکو څخه 15 راغورځولي او 13 نور یې هم د الکترونیکي وسایلو په ذریعه له خپلو هدفونو منحرف کړی شوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي اوکراین سعودي عربستان ته یو پلاوی د دې لپاره استوي چې له متحدو ایالاتونو سره د وړاندې شوي اوربند په اړه نور بحثونه وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې کیف به د اوکراین پر هیڅ یوې هغې سیمې د روسیې حاکمیت ونه مني چې اوس د موسکو په ولکه کې دي. خو پوتین پر دې مسلې په زلونو د سولې د هر ډول موافقې لپاره د یو شرط په توګه ټینګار کړی دی.
یو سپورتي خبر. د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ سیالیو په لړ کې نن له متحده عربي اماراتو سره لوبه کوي. دا لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 4:00 پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې افغان ملي لوبډله به سبا شنبه د ایران د ساحلي فوټبال ملي لوبډله سره مخامخ شي او د سې شنبه په ورځ د مارچ په 15 به له انډونیزیا سره لوبه وکړي. د تایلند په کوربتوب د دې جام سیالۍ پرون پنځشنبه پیل شو.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ساش کال هم د سیلونو او نورو طبي پیښو د رامنځته کېدو وړاندوینه شوې ده. دا طبي پیښې څنګه زیات شوې ده؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخوانی مرستیال محمد ولی مدقق څخه ویوار.
په افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل، ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ساده حوادث ډېر زیات سوي دي او ډېر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. او دا سیلابونه اوس په ډېره خوښنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډېر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي، ولې دا تجربه هر کال تکراریږي، ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډېر دقیق کارونه نشي کولای. که چېرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرهیز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډېر لرو، په ډېرې خوښنۍ سره موږ شنې ساحې ډېرې کمې لرو، اکثر زموږ غرونه لوڅ دي. نو که چېرې ډېر کم ورښتم موږ په افغانستان کې کم ورښتم کیږي.
مدقیق صاحب، خلک څه وکړي؟ یو درې وړاندیزونه، داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړي چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې سوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته او خلک څه کولای شي. زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپل باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی په خوا خورونه او په وکه به سندونه بیدل او د سندو غاړې وي. اوس خلک هلته د ډیرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کار وکړي تر څو هغه زیانمنونکي سیمې په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي تر څو هغوی له غد ځینه بې ځایه کړي. حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دا فکر کوم په لاند وخت کې دا دوه اقدامات کې چې لوتي موږ تر ډیره کولای شو دا ځانونه راکړو.
مدخل صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمه دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سي بادغي سورتوي یا بادخیز، له بادغیس نه نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندار باز منطقې دا ډېر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې. تقریبا یو څلور شل ورځې دوام کوي، خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوي تنها مخ نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید منیجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړ ارتفاعاتو کې سی وبو لږی نه سرچینه اخلي له منطقو نه کچیر موږ وبو تنظیم کو او خصوصا په د خړو کې وړو وړو بندونه جوړ کو نو د دوه مخلي ولکی او د خپل زمينه د مساعده سی موږ بیا پدې کې ونی کېدو او کچیر په دغه طن مثلا د په منطقه کې سیال د خړ موجود دي خړ کې کته یالګي کې نه وي هغه د سیلاب مخه نشینی ولای مو په دې سیلاب او د وبو مخه د وبو سرچینې نه باید مدیریت کوو کنټرول کوو په مجموع کې د ونو کې ډول د سیلاب په کنټرول کې ډیر زیات اړین دی ډیر زیات مهمه ده او هغه انواع چې ډیر زیات کومه کولای شي هغه هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري چې په کوم محیط کې کومه ونه ډیر ښه سازګاری لري تطابق
یعنی ټول ونی ګټورې دي هر راز ونی ګټورې دي چې خلک ونی
هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت د خاورې ته او اقلیم ته او هغه محیط ته باید وکتل شي دغه مطابق خصوصا هغه طبیعي ونی چې په هغه ولایت کې دي او ته باید موږ اولویات ورکو او وخت باید درست ورکو هغه ونه باید زیات کو د سیمونه سیسې موږ نه وی انواع معرفي کو نه وی انواع ډیر زیات خطرونه لري سیمو ګی معرفي کو ښه خبر ده چې بومي ونه د هر منطقې هر ولایت په منطقې کې زیات سی او دغه ډیر زیات کومک یو تقریبا د سیلابو مخنیوي کولای شي
له شغل مدقیق څخه مننه لکه څنګه چې مو د دې مرکې په پیل کې د اشاره وکړه چې دا سړوندوی نشته ویل چې سش کال هم د سیلون او نورو طبي پیښو درمنسته کې دوړندوی نه په افغانستان کې شوې دي دا څلورم پرلپسې کال دی چې د افغانانو لارغونه او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتۍ او مراسم لغوه کړي خو ویلې دي چې خلک خپل پسرلنې میلې کولای شي نن جمعه د 1404 هجری لمریز کال لومړی نیټه یا د نوروز ورسته البته د حمل لومړی نیټه طالبانو پرون اعلان کړی و دا چې خلګي څنګه مانځي او د پخوانیو کلونو په پرتلې د نوروز پرنګونو کې کوم بدلونونه راغلي دي اسد الله الدین راپور لري
کله چې په افغانستان کې د نوروز یاد نوی کال د جشن یادونه کیږي نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزه مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي بیا کی بریم بم مزا مولا دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلی په توګل منځل کیږي خو اوس یې ورستربل رنگونه پیک کیږي
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی هغه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته
موږ د معمول په پچیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو د محمود په څیر باندې دکاندار خپل کار خپل وظیفو ته ځي نه په ادارې په ادارتو کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصت ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روزه مبارکه کې د جندې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته طالبانو د 1400 هجری لمریز کال په وډه کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي منځلو بندیز ولګو او لجنترینه رسمي رخصتي حمله وکړه هغه مهال د طالبانو ویانز به الله مجاهد ویل دوی نوروز پر رسمي ډول نل منځي خو په وینا د خلکو له خوا د منځلو مخنه نيسي بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکی ویل چې ساکل هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه او پختل هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري تفریحات ست چې په ټکو په دیشان کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خنراکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال پښپ به ډیر لوی غنګونه کېدل شار به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارک څخه به لالته لاره بندو موټر به د نن شار ته نه پېښول کېدل خو وس دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنی شوی. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورته نیوه، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلی.
غنو یو وخت هم اوس نوروز په کسه کې سوب نه سوال کا سوب یاد دې خبره باندې چا باندې وی جانې کول او چا باندې دا دې نیوی اف میوه هغه به ځان ته جوړول خو هڅه سوب نظر په خپل توان باندې یو خوشحالي او شی به ځان ته کول خلکو ته به تبریکی ورکول هم اوس چې دا شرایط راغله ریخي سخت شوی دی او دا الهتی ظروف د اقتصاد او بل نو د امارات اسلامي هم شدت لازم دغه مسائل دغه میډي او دغه پازیرایګان او دغه بازي مسائل چې دغه بند کړی.
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح اینو ته د دوی پتاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغه پرتله کمرنګوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوې خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوی جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتله تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې یو نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نه یو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مو نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوه هم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ یې درلود چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لاره کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشخه مې نوروز کې اراده چې مخته کنده به خواب لاړ سمه، نورو کلو کې به مزار تکللمه. نو سرشخه لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږي که جوړوي یې. ځم د کندهار خواته چې دغه ډېر ناست و، دغه ډېر په یوه ځای سړی ناست یم، خسکون ناست یم، سړی یې تنګي راځي. نو په میله مې اراده چې ولاړ شم د کندهار خواته.
د نوروز له لمانځلو سره په خوا ځوانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډه او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅه بندیز لګول شوی دی.
زی دا تازه پیښو او خبری راپورونه لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائی شئی آزادی ریڈیو ہر شیبہ لتاسو سرا وڑان دی دا